السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بل خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له خپل پاکستانی سیال اسحاق دار سره یې پرونی خبرې مهمې وې او که عملي شي د دواړو هیوادونو په ګټه دي. امیر خان متقی پرون په کابل کې له ښاغلي دار سره د طالب چارواکو تر لیدو کتو وروسته یوه ګډه خبري ناسته کې ویل چې د دوی د نورو مسلو ترڅنګ د پاکستان له حکومت له کډوالو سره د ښه سلوک او تدریجي ستنولو غوښتنه وکړه.
د دغو مجلسو پر رڼا کې عمل وسی او دواړه طرفه عملی چارو ته ښه توجه وکړي او په سویو پریکړو باندې عمل ترسره شي. دا به د دواړو هیوادو په اقتصاد کې، په سیاست کې، په اړیکو کې، په هر څه کې ډېر کومکي ثابت شي او یو ډېر ښه نتیجه او ښه ثمره به وي.
که څه هم ښاغلي متقی د شویو پریکړو جزئیات په ډاګه نه کړل، خو څرګنده یې کړه چې خبرې یې پر دریو مسلو ورټولوي چې سر کې د کډوالو ستونزې او بیا دوه اړخیزې سیاسي او اقتصادي اړیکې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق دار پرون کابل ته سفر وکړ. دا په یوه اونۍ کې د پاکستان دویم پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په 11 ولایتونو کې د سیلونو د راوتلو خبرداري ورکړی دی. دغه وزارت د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې پنشیر، پروان، کاپیسا، پکتیا، لوګر، لغمان، کونړ، کندوز، تخار او بدخشان به د ساور تر دویمې نیټې د بارانونو او واورو شاهدان وي. د دغو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوي چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان له اقلیمي بدلونه اغیزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونه خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تېر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوي دي. د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د تهران د اټومي تړون په اړه د ایراني او امریکایي استازو خبرو کې ښه پرمختګونه شوي دي. د دغو استازو دویم پړاو خبرې پرون شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې ترسره شوې. د امریکا دغه چارواکي د نن نخودو په شرط د شنبه په ماښام یو ډله خبریالانو ته ویلي نن په روم کې په دویم پړاو خبرو کې چې څه باندې 4 ساعته دوام وکړ په مستقیمو او غیر مستقیمو خبرو کې ښه پرمختګونه وشول. د رویټرز او اکسیوس ویب پاڼې د راپورونو لمخې ټاکل شوی د دواړو هیوادونو استازي راتلونکي اونۍ دریم پړاو خبري وکړي. امریکا تر اوسه د پرونیو خبرو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی بیا د پرونیو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته ویلي چې دریم پړاو خبرې به د سور په شپږمه په عمان کې ترسره کیږي. هغه ویلي چې پرونی خبرې راغندوي. د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي تړون په اړه د خبرو لومړی پړاو تیرونی د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ویلي چې غزه کې جګړه تر هغه وخت نه ختمیږي چې حماس ډله لمنځه ولاړ نه شي او خپل ټول برمته شوي کسان آزاد نه کړي. هغه په خپل پرونیو څرګندونو کې ادعا وکړه چې حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني دوربند د دوام په صورت کې د نیمایي برمته شوو اسرائیلانو د خلاصون وړاندیز رد کړی دی. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د غزې د عامې روغتیا وزارت په حواله ویل شوي چې تیرو 8 ساعتونو کې د اسرائیلو بریدونو کې له نوي ډیر کسان وژل شوي. حماس چې تیر اونۍ ویلي وو د دویم پړاو اوربان په خبرو کې پرمختګ کړی دی له غزې د اسرائیلي سرتیرو د وتلو غوښتنه کوي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم موندلای شئ. وړاندې په خبرونه کې کابل کې د نجونو لیاو شمیر خوانځیو کتابونه ټول او د هلکانو خوانځیو ته وړل شوی.
دا اونجنه کانته دا خبره ثابته ای چې نه هیڅ کله تر څو د حکومت دا هیڅ انتظار ملره او هیڅ کله ستاسو مرتبونه نه شروع کیږي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خپل پاکستانی سیال سره پرونی خبرې غټورې بللې. د ایران او پاکستان د کډوالو د ستنولو څپه د ماین پاکي موسسي وای ممکن ځینې کډوال هغو سیمو ته ولاړ شي چې د ماین خطرونه پکې دي. د ماین یو قرباني مو پوښتلې.
چپ په خونی بدن می دلا سوال کړی دی دا وسم ز مریضم چې غیر د هندستان او د ما بجه تداوی لکی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی.
ټاکل شوی امریکا پر افغانستان بشری مرستې کمې یا بیخي بند کړي اغیزې څه کېدای شي؟
فقر لپس زیاتی او مشکلات زیاتی او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلات ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې په کابل کې د نجونو د خوندزیو مدیران وایي چې د طالبانو حکومت له دغه خوندزیو څخه لوم ټولګینه تر 12م ټولګي پورې کتابونه ټول کړی دي او وایي چې د کتابونو د ټولولو دغه لړۍ لا هم روانه ده. یو شمیر مدیرانو ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د نجونو له خوندزیو دغه کتابونه تر ټولولو وروسته د هلکانو خوندزیو ته لیږدول کیږي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید کړې، خو د خبرې یو شمیر د زده کړو فعالان او له زده کړو محرومین نجونې اندېښمنې کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې شپږم ټولګي پورته د زده کړو د بندیز په دوام په دې وروستیو کې په کابل کې د نجونو له خوندزیو لوم نه تر 12م ټولګي پورې د کتابونو راټولول پیل کړی دي. دغه خوندزیو یو شمېر مدیرانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا کړي چې طالبان دغه کتابونه د نجونو له خوندزیو تر ټولولو وروسته د هلکانو خوندزیو ته لیږدوي. د کابل ښار د یو خوندزي مدیرې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
تاسو مې یو پوښتنه کړې وه چې دا مسله د کتابو دی، نجونو له لیسونه څخه انتقالوي د هلکان مکتب ته، دا مسله رښتیا ده که نه؟ بله، دا واقعیت ده او ډېر موږ مایوس سوي یاستو د دې لپاره چې بېخي هغه یو څه امید هم درلوده چې یا به سږ کال یا به کال ته یا به بل کال ته موږ یو امید درلوده چې له اوم نه تر 12م سنف به د نجونو مکتبونه پرانستل سي، اما متاسفانه دا سږ کال دې خبر بیا ماسله کړې په خوب حالت سره.
هو موږ غوښتل په دې اړه چې آیا دا اقدام د کابل سربېره په نورو ولایتونو کې هم پلی سوی او کنه، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د نجونو د خوندزیو د مسؤلینو نظر واخلو. خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځوابونه ترلاسه نه کړل. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دې موضوع د هغو نجونو اندېښنې راپارولي چې له شاوخوا څلورو لون راهیسی د خپل خوانځیو د دروازو د پرانیستو په تمه دي. له دې جلې وي زکوم کې چې نه غوښتل راپور کې نو خبر سي، ازادي رادیو ته وویل:
این به معنی که اصلا دلشان نمیخواد که مکاتب دخترا را باز کنن، اینا اصلا سرگپ خود نیستن.
دا به دې معنی ده چې اصلا ژوند نه کیږي چې د جنو خوانځي پرانیستي، دوی اصلا پر خپل خبرو ولر نه دي. هر کانجونی پټی رهی رمندي تلویزیون ته ناست یو خبرونه اوري چې اوس به وایي چې خوانځي پرانیستل شوی
د یوازې لزده کړو راګرځول څه وینجونې، بلکې د نجونو د خوانځیو ځینې ښوونکي او د زده کړو د حقونو فعالان هم د طالبانو د دې اقدام له امله اندېښمن دي. له دې ډلې یوې ښوونکي چې دی هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د دې خبرې په تاییدولو زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت دا کړنه دا څرګندوي چې دوی د نجونو خوانځي نه پرانیزي.
دا انجنکیان ته دا خبره ثابته یي چې نه هیڅکله تر څو د حکومت دا هیڅ انتظار مه لرئ او هیڅکله ستاسو مکتبونه نه شروع کیږي. نو ډېر زیات پرې باندې انجونې او معلمین ډېر زیات خفه دي.
د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین د نجونو له خوانځیو له شپږم ټولګي پورته د درسي کتابونو راټولول د اندېښنې وړ او له زده کړو د محرومو نجونو پر هیلو وروسته یې تېشه بولي.
دا د بیلګه قرینه ده چې طالبانو سرپرست حکومت اصلا نه غواړي چې د نجونو پر مخ کې وو ټولګینو وروسته د مکتبونو د پوهنتون دروازې پرانیزي. دا متاسفانه یو غیر ملي، غیر شرعي او حتی د انساني ارزښتونو سره په ټکر یو پرېکړه ده چې د افغانستان ملت یو خطرناک ناورین او بحران سره مخ کوي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د خوندزیو د پرانیستو لپاره یې پر طرزالعمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثانی امر ته په تمه دي. خو له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته له بیا رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ډېرایو سازمانونو، بنسټونو او هیوادونو نیوکې یې راوپارولې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22مه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال پیل سره نږدې 1400 نور انجونې هم د زده کړو له حقونو بے برخې شوې، چې له دې سره د زده کړو د محروم انجونو شمیر 2.2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، 1400 میلیونه انجونې به له ښوونځیو پاتې شي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار کابل ته راغلی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له ښاغلي دار سره د طالب چارواکو خبرې ګټورې بللې او ویلې دي که چیرته عملي شي ګټه او ثمرې د دواړو هیوادونو چارواکو ته رسیږي. دا چې کابل ته د طالبان د پاکستان د پلاوو سفرونه په څه معنا دا دویم پلاوی و چې پرون کابل ته ولاړ د پاکستان لخوا. په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران سره دا مرکه کړې ده.
د دوی دغه سفر که د امنیتي زاویې له نظره او یا مثلا د هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتې د هغو د زاویې له نظره ورته وګورو، پاکستان په دا اوس وخت کې ډېرې ستونزې لري. له یوې خوا خو هلته امنیتي وضع ډېره خرابه ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هره ورځ د پاکستان د پوځي استبلیشمنټ په پوستو باندې او هم د ملیشو په پوستو او په پولیسو باندې هلته د پښتنو بلوڅو لخوا ګزارونه کېږي او دوی ته تلفات ورسوي. بل دا ده چې دوی د دغه په نتیجه کې هم غواړي چې د 1955 کال د هغه کنوانسیون چې د مهاجرینو په تړاو باندې منل شوی ده، له هغه څخه هم په خلاف دوی ځینې کړنې کوي چې هغه افغانان چې هلته میشت دي په ډله ییزه توګه یې جبرن ډیپورټ کوي.
ګران صاحب، د دې کډوالو د ایستلو موضوع داخله پاکستان پورې مربوطه ده، لیکن مهم سوال دا ده چې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څه غواړي.
دوی ټي ټي پی یادوي، تاریخي طالبان پاکستان، چې دغه دوی مهار کړي او دوی وایي البته چې دغه ځان په داخل د افغانستان کې دي او حتی دغه وایي چې طالبانو سره مرسته کوي. دغه یو اشتباه دغه وسوله د طالبانو له خوا شي. په اوله کې دوی د دغه ټي ټي پی کې رهبرانو او د پاکستانی حکومتي منصوبینو په منځ کې په کابل کې د مذاکراتو یا د منځګړیتوب چارې ترسره کړې، چې دغه زما په نظر باندې دغه یو اشتباه و. دا دوی دغه یو سند همدغه پاکستانی استبلیشمنت ته په لاس ورکړو چې همدغه د خلک دلته په داخل د افغانستان کې دی او موږ ورسره شي اړیکې لرو او موږ په دوی باندې اثر او نفوذ لرو.
که چېرته پاکستان په دې هیله په یو اونۍ کې دوه هیاته کابل ته استوي سي د ټي ټي پی په برخه کې افغان طالبانو سره کومک وکړي، بل لور ته په افغان طالبانو باندې دوی فشارونه زیات کړي دي، درګرد کډوالو سره لې شپل لسکونو زره کډوال په تیرو دوه اونۍ کې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي، چې پرته له څه شکه د افغانستان په اوسنیو چارواکو یا په حکومت باندې یو فشار دی، نو لېغه ولې لاس نه اخلي.
زه په دې نظر یم چې دوی د کیرټ اند سټیک پالیسي، چې هغه یعنی دنده او گازری، یعنی هم د فشار پالیسی او هم د امتیازاتو پالیسی، دغه دواړه دغه سی په مخ باندې وړي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده. په افغانستان کې د ماین پاکي موسسه ام ډي سي خبرداري ورکوي چې سږ کال خای په دې هیواد کې د ماینونو له عمله د تلفات شمیر زیات شي. دا چې ولی تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان بیلابیل سیمو ته له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ورتګ د لړۍ له تیزیدو سره په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکي موسسه خبرداري ورکوي چې خای سږ کال د ځمکنیو ماینونو د چاودنو له عمله د تلفات شمیر زیات شي، ځکه چې دا کډوال لوړو خطر لرونکو سیمو ته ځي. د دې موسسې مشر شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د 12 ولایتونو په 1200 کیلومتره مربع ځمکه کې لا هم ماینونه شته. نو موري وویل
چند وخت کې مردم د قریجات خبره
دی وای څو خلوصه چې د خلک پولیس متستانه شي تلفات زیاتیږي ځکه چې د افغانستان ډیرې سیمې له همینو لري او دا تلفات به ډیرې ماشومان ته وي په یو سل درش په تولسوالیو کې باید لسر سروي وشي ځکه په دغه سیمو کې ډیرې جګړې شوې دي او د ماينونو په ګډون له هر ډول وسلونو په کې ګټه اخیستل شوې نو ځکه ویلای شو چې په دې سیمو کې خطرات زیات دي او سروي هم نه ده شوې دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې ایران او پاکستان له دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې او زرګونه کسان یې افغانستان ته ستانه کړي دي د ایم ډی سی د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ وروسته صلاحغه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي په دې هیواد کې د ماین پاکولو پروګرامونو لپاره اویا سلنه بودیجه کم شوې چې د ماین پاکولو پروګرامونو په لیکول ستونزمن کړي او د ماین پاکولو لپاره د نړیوال ټولنې دوامدار مرستې ته بیړنۍ اړتیا ده په ورته وخت کې د ماین چاودنې په وروستۍ پیښه کې چې د اپریل 14 د بدخشان په زیبا کولسوالی کې وشو سیمایزو طالب چارواکو په وینا شپږو ماشومان ته مرجوب لواړوله په دغه خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د قربانیانو عمرونه د نه او سوار لس کلونو ترمنځ دي د بدخشان ولایتي روختون یو چارواکي چې نه غوښتل نومي د موضوع د حساسیت لامل خبر شي هم په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې درې ماشومان مړ شوي او درې نور ماشومان ټپي شوي چې د درملنې لپاره ولایتي روختون ته لیږدول شوي په همدې حال کې په افغانستان کې د مینون یو شمیر قربانیان وایي چې د بدن د یو غړي د لمنځه تللو وروسته اوس له سختو ستونزو سره مخ دي د خوست ولایت یو اوسیدونکي شریف الله چې د لسکسیج کورنۍ سرپرست او په مین چاودنه کې یو بخال لمنځه تللی ازادي رادیو ته وویل
خوست ولایت کې چې په خوني بدن مې د لاس ور کړی دی دا اوس هم د مریض چې غیر د هندستان د مابوزه تداوی نه کیږي ماشونه نه لړو اقتصادي وضعیت مې ډېر خراب دی نظام چې سکور دوه کې ما د کور اسباب خرڅ کړی دی کورنۍ غیر په افغان سره مخ ده
دا په داسې حال کې د جدوونه وړاندې د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ویل چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د ماینونو لامل 1500 کسان وژل شوي چې 1400 ماشومان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم تیر میاشت په یو راپور کې ویلو چې په افغانستان کې هر میاشت 1500 ډیر کسان د ماینونو او ناچاو د مهماتو لامل زیانمنېږي په راپور کې راغلی چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په ماینونو کې لکهکړو سیمو سره په یو کیلومتر کې ژوند کوي افغانستان چې لسیزو رئیسو په جګړو کې رئیسار دی د جګړې ښکېلو اړخونو تر ډېره د بیلابیلو وسلو د کارولو ترڅنګ د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ځمکني ماینونه هم کارولي طالبان چې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړې یو لور یو او تل د ماینونو په خودرو تورن شوی اوس لنډي غواړي چې د ماین پاکونې په برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د ماین پاکي په برخه کې د نړیوال ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان د یو شمیر سیمو خلک په خپلو سیمو کې د ورزشي لوب او عامول غوړي او د غراز د طالبان له حکومت غوړي چې ورته په ورزشي برخه کې اسانتیاوي او لوبغالي رامنځته کی تفصیل په دې راپور کې اورو
سان ځوانان له ورزش سره ډیر مینه لري د ورزشي فعالیتونو لپاره ډیر محدود امکانات لري
د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکو د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل په خپل سیمه کې د ورزشي فعالیتونو لپاره هیڅ ډول امکانات نه لري
موږ د ډیر ستونزو مشکلات سره مخ یو چې د لوګو لپاره میدانونه وسایل نه لرو همدارنګه وسایل کم دي او رسمي ملاتړ هم نشته موږ لپاره نظم غوښتنه له دولت او ورزشي ادارو او خیریه بنسټونو دا ده د لوګو لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي ورزشي وسایل جامع برابر کړي سیلې او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي
د ورزګان ولایت یو اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې لامل یې نوم پر راپور کې اتسي ازادي رادیو ته وویل
د دې د ځان لپاره پیسې راټولوي پر د خپل انداز پرې کوي او بیا د یو د سمیر څخه پیچ جوړي د کرکټ لپاره پراغ باندې لوبي کوي هغه هم ځینې ځایونه کې به ور باندې بندیز راځي ځکه هم ځکه ولا بیا جنخي هم ځکه کوي نو د دولت سم غوښتنه دا چې دلته په روزګان ولایت کې د ځوانانو لپاره د سمیاري لوبغالي او سټډیمونه جوړ کړي ترڅو د نشو او د داسې بدلار څخه پر وګرځي او د خپل لوبي دلته په شتوګه سر تر سره کوي
دا په داسې حال کې دا چې تازه د اپریل په 18مه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوی د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د درې کلنو فعالیتونو په اړه راپور ورکړ چې پکې راغلي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ورزش له پلازمینې کابل څخه ولایتونو او مرکزونو څخه تر ولسوالیو او کلیو رسول سوای دی. د راپور په دوام کې راغلي چې په ولایتونو او ولسوالیو کې د فدراسیونونو ملي انتخابي سیالۍ ترسره او ورزشي جشنونه جوړ شوي دي. د ورزشي چارو یو شمېر څارونکي هم د اداوې ناسمې بولي او وایي چې په ډیرایو کلیو ولسوالیو کې ورزشي فعالیتونه د سیمې د خلکو په خپل نوښت امکاناتو او لګښتونو کېږي. له دې ډلې سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل
دا داوی ناسمې دي که څوک وایي چې د افغانستان لوی ښارونو ورآخوا موږ کلو بنډو ته هم د ورزش د بهیر غزول او هغه سنتیاوی چې لوبغاړو ته په کار دی هغه موږ ته برابرې کړي. هر څه چې اوس وخت کېږي دا ټول د ځینو خلکو د ځینو ځوانانو د ورزش سره لیوالتیا ده چې دوی ورسره لري او په نشته امکاناتو باندې دوی غواړي ورزش ته وده ورکړي.
کرکټ لپاره په ولایتونو او ولسوالیو کې د ورزشي لوبغاړو د جوړېدو موضوع مو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره هم شریک کړه. خغلی سادات بیا ازادي راډیو ته وویل چې د زونونو او یو شمېر ولایتونو په کچه اکاډمۍ او لوبغاړي جوړ شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په بیلابیلو ورزشي برخو کې د لاسته راوړنو خبره هم کړې ده. داسې مهال چې افغانستان کې په ورزشي لوبغاړو کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لا هم په خپل ځای دی او د نجونو د کرکټ لوبډله هم نه لري.
اوریدونکو د خبری خبرونه روستای راپور اخلو. په داسې حال کې چې د طالبانو د اولمپیک د بدني کمیټې راپور کې مو واوریدل چې خلک د اسانتیا وغوښتنه کوي، بل لور ته امریکا پر افغانستان خپل مرستې کموي یا یو مخې لمنځه وړي. دا چې دغه مرستو د کمیدو اغیز څه کېدلی شي تفصیل له احمد شیبر نه په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحد ایالات د یو شمېر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو کومکونو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان نوم نه دی ذکر شوی. رویټرز اژانس د اپریل په لومړۍ اونۍ کې له دې قضیې سره د شپږو آشنا امریکایي چارواکو په ګډون د نوو سرچینو په استناد دا خبر ورکړ. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمېر پروګرامونه له دې عمله چې دغه مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېږي ځنډولې دي. د دې وزارت ویاندې ټامي بروس د اپریل په اتمه وی خبري غونډه ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د ټولو ډیره برخه مرسته چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار دی وی چې فرمان له مخې د هغو اندېښنو پر بنسټ وشو چې د غمالي مرستې ترګري زړلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نو موږ یې زیاته کړه چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او په بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې پاړه له اوږدې مودې اندېښنو ورسته شوې ده. داخلي بروس تر دې سرګندونو څو ورځې مخکې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو قانوني لایحه پر هدف تصویب کړه چې دا ډاډمن شي چې د امریکا پیسې نور د طالبانو لاسته نه لوي شي. د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په واک کې دي. د کمیټې مشر براین ماست وویل هیڅ باور نه کوي چې طالبانو د پیسې مرستندوی بشري مؤسسو ته ورکړي وي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلی وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندوی مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. طالبانو په ورته وخت کې ټینګار کړی دی چې بشري مرستې باید سیاسي نشي. د اقتصادي چارو د ځینو کارپوهانو په وینا د واشنگتن د پریکړه چې پر افغانستان شای بشری مرستې یو مخ بند کړي روان بشری بحران نور پسې شاور کوي. د اقتصادي چارو کارپوه حضرت شافیزی ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی، متمدن ولسونه باید د افغان ولس په څیر خوار خلک یوازې پرې نشتي.
په داسې حالت کې چې د افغانستان د خلکو معیشت ډیر او په بد حالت کې قرار لري او بیا مهاجرین د ګاونډي هیوادو څخه شل کیږي، فقر لاپسې زیاتی او مشکلات زیاتی، او اوسنۍ حکومت د افغانستان د دې وسنه لري چې دا ټول مشکلات ته مثبت جواب ورکړي او وکولی شي دا مشکل حل کړي. نو دغه مرستې د بین المللي مؤسساتو له لارې د امریکایي مرستې خلکو ته رسیدل، که څه هم دا کافي نه و، زیات نه و، د مشکلاتو په پرتله لږ و، بیا هم ډیر اړ او مجبور خلکو لپاره بیا غنیمت و.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې نږدې 30 میلیونه خلک په افغانستان کې مرستې ته اړتیا لري چې تر نیمایي ډیرې ماشومان دي. ملګرو ملتونو وای امریکا روان کال تر اوسه له افغانستان سره 206 میلیونه ډالر مرسته کړې. په روسه شکل د امریکا متحده ایالاتونو تر بل هر هیواد ډیره مرسته کړې وه چې 206 میلیونه ډالر ته ورسېده. د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د 2024 کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان سره به بشري مرستې د یو بل کال لپاره وغځول شي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د سقوط مخه ونیول شي. د شاغلی بایدن هغه لیک چې د 2024 کال د فبروري په ومه کانګرس ته استول شوی و، په کې راغلی چې په افغانستان کې د پراخ بشري کړکیچ پښتون کې د متحده ایالاتونو د مرستو له ادامې پرته د اقتصادي نظام د لمنځه تللو امکانات شته، چې دا وضعیت د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې ته یو غیر عادي او ځانګړی ګواښ دی. د روټرز اژانس په باور له افغانستان سره د یو ایس ایډ ټولې مرستې لغوه شوې دي، چې په دغو کې هغه مرسته هم شامل ده چې له یوې داسې ادارې سره کېده چې ښځو او نجونو ته خدمت کوي. په ورته وخت کې د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او لشتر لشه شپږو غیر دولتي مؤسسو سره په افغانستان کې د امریکا مرستې بندې شوې دي. ډبلیو ایف پی په خپلې ویب پاڼه کې لیکلي دي چې دوی په 2024 کال کې نږدې 12 میلیونه افغانانو ته خواړه چمتو کړي دي او نغدي مرستې ورسره کړي، چې تر ټولو لویه برخه مرستې لاغو شوز او انجونو سره کړي چې له سختې لوږې سره مخامخ وي. روټرز اژانس د 500 سرچینو په وینا دا خبر هم ورکړی دی چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو نفوس او مهاجرت د ادارې لخوا تر سره کیدونکې مرستې هم بندې شوې دي. روټرز اژانس د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا چې نمونه یې نه دي ذکر شوی وای چې د واشنگتن دا پریکړه به شي د غیر قانوني کډوالو د نوي بهیر د رامنځته کېدو سبب شي او د افغانستان اقتصاد ته به زیان واړوي، ځکه چې د ملګرو ملتونو مؤسسو سره د متحده ایالاتونو مرستې به د خصوصي بانک له لارې د افغاني پر وړاندې د ډالرو د بدلون پروسه اغېزمنه کړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانزي استاد تاج محمد تلاش په دې باور دي چې له افغانستان سره د لویدیز د مرستو بندیدل په لنډ مهال کې ستونزې زیاتوي، خو په اوږد مهال کې افغانان مجبور کوي چې په خپل پښو ودرېشي.
د امریکا د مرستو قطع کېدل په لومړی کې په افغانستان باندې منفي او شدید مایوس کننده تاثیرات لري، خو په اوږد مهال او منځ مهال کې افغان حکومت، افغانان او سیمیز هیوادونه دې ته واداروي چې د غرب بلاک ټغر باید ورو ورو د اقتصاد په حوزه کې ورټول کړو.
د 2021 کال د اګست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولای دی، له افغانانو سره د واشنگتن ډیر مرسته په بشري برخه کې لکه خوراکي مواد، سرپناه او روغتیايي خدماتو لګیدلې ده. همدارس د شوزو انجونو د حقونو ملاتړ ته یو برخه ځانګړي شوې ده. په ځانګړي ډول پر زده کړو او د جنسيتي برابرۍ په چارو کې د پیسې مصرف شوې دي. البته د امریکا د مرستو یو ډېر لوی برخه چې په میلیارډونو ډالر کېږي د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته د افغان کډوالو پر بیا مشتیدو او ملاتړ لګیدلې ده. د افغانستان په داخل کې امریکا خپل مرستې د ملګرو ملتونو، نړیوالو خیریه بنسټونو او نورو غیر دولتي سازمانونو له لارې کوي. امریکایي چارواکي وایي چې له دې څخه هدف دا دی چې د مرستې اړمنو کسانو ته ورسی شي. د امریکا مرستې په تیرو نږدې 4 کلونو کې چې طالبان واکمنان دي، د دې سبب شوی دی چې د بهرنیو اثارو په وړاندې افغاني خپل نسبي ثبات وساتي. امریکا چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې هر اونۍ تقریبا 30 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته لیږلې، د نړیوال بانک تر راپور لمخې د مرستې د افغاني د ثبات لپاره ډېرې مهمې وي او دي. روسه تر دې چې ډانلډ ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، یو لړ فرمانونه صادر کړل چې په دغو کې یو فرمان د نوي ورځو لپاره د امریکا د ټولو بهرنیو مرستو ځنډیدل و. هغه وخت په افغانستان کې د افغاني ارزښت د ډالر په وړاندې کم شو. خو اوس چې د امریکا د مرستو د بندیدو خبره شوې ده، تر دې دمه افغانۍ د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی. خدا به د لنډ زمان له تیرېدو سره څرګند شي چې پر افغانستان به د امریکا د مرستو د بندیدو اغیزې څه وي. البته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما د اپریل په ومه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې سش کال نږدې دروش میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. یوناما په دې بیان کې له نړیوالو تمویلونکو غوښتنه کړې چې د 2015 کال لپاره دي پر افغانانو خپلې حیاتي مرستې نه بندوي.
د ازادي میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې